The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu alaikum Gran Aurdin Ko Da The Voice of America Diva Radio De Nand Jume Bras Kal Dwazara پینزل لسم دا مئی دا میاشتی اتمانی تا دا وقت شوی دی پا پاکستان که دا ماسپتان اتا بجی پا افغانستان که شوی دی و نیمی بجی او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا ورزی یو لس بجی شوی دی دا وایس اف امریکا دی و ریڈیو پا دی یو ساتا خبری خبرونه که در تازا محمد اکرام
او زو شویب زادا
هر کلی وایو او دلتا سو تولاندی که و دا مهم خبرونو سر تکی
د پاکستان گلگت بلتستان سیمه کې د پوځي هلیکاپټر غورځېدو پیښه کې د ناروی او فلپاین سفیرانو په ګډون و کسان مړه شوي. پوځ او حکومت د تحریک طالبانو د دغه هلیکاپټر د غورځولو دعوه رد کړې او وایي دغه پیښه د تکنیکی خرابې له وجې رامنځته شوې.
ٹیل روٹر فیلئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وایي په قطر کې د افغان طالبانو د پلاوي سره لیدو کتو په وخت ورته طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د داعش هیڅ وجود نه مني او نه ورسره کومې رابطې لري.
داعش په افغانستان کې دی نه مانه. هغې ویل چې داعش د سوریا او د عراق خبره ده. هلته نه مونږ تایید کوو نه تردید کوو. ولې په افغانستان کې نه د داعش لپاره ځای شته او نه مونږ داعش ته اجازه ورکوو.
د پاکستان داخله وزیر چودری نثار د سینټ ته ویلي په تیرو دو کالو کې په ټول ملک کې د ښځو سره جنسي زور زیاتی نږدې 15,000 مقدمې درج شوي چې په کې یوازې 219 تنانو ته سزاګانې ورکړې شوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکی یو وکیل ډیوه ریډیو ته وایي
پروسیکیوشن اور انویسټیګیشن ډیپارټمنټ انتهایی کمزور ده او موږ سره فورنزیک ایویډنس هغه باره کې خوبن د انتها کمزوري ده.
ګران اوردونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې ریپورټونه مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په گلګت بلتستان نلتر سیمه کې نن د پاکستان د پوځ یو هلیکاپټر غورځېدو له کبله د فلپاین ناروې سفیران او د ملیشیا او انډونیشیا د سفیرانو میرمنې وژل شوې دي. د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرل آسم باجوا په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د پاکستانی پوځ MI-17 هلیکاپټر د دفاع کېدو په نتیجه کې دوه پایلټان هم وژل شوي. پوځي ویان زیاته کړې ده چې دغه هلیکاپټر کې خواوشا 11 بهرنیان او شپږ پاکستانی مسافر سواره وو. د پیښې وروستو دغه سیمې ته امدادي ډلې هم رسیدلې دي. په دغه پیښه کې د هالینډ او د پولینډ سفیران جوبل شوي هم دي. میډیا سره خبرو کې میجر جنرال آسم باجوا بیا زیاته کړې ده چې دغه پیښه د تکنیکي نقص له امله رامنځته شوې ده او د هغه د دغه هلیکاپټر په تباه کېدو کې د ترهګرۍ یا ورانکارۍ د پیښې امکان رد کړی. بلخوا غیر قانونه ګرځول شوي تندراوډلې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې ده چې دغه پیښه د هغوی د حملې نتیجه وه. خو د دغې دعوې په آزاده توګه پخلی نه شي کېدی. د میډیا رپورټونو تر مخه د دریو هلیکاپټرو په یو کاروان کې بهرني ډیپلوماټان او د هغوی ملګري د پاکستان ګلګت بلتستان علاقې ته وړل کېدو.
قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروستو د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي طالبان ورته ویلي شام او عراق کې فعاله دولت اسلامي یا داعش نه مني او نه د دغه ډلې لپاره په افغانستان کې کوم ځای شته. قطر کې د پګواشتلې لخوا انتظام شوو خبرو کې برخه اخیستونکي د سولې عالي شورا غړي مولوي شاهد الله شاهد ویلي طالب مشرانو ورته په ډاګه کړي داعش د شام او د عراق ډله ده او په افغانستان کې ورته ځای نه ورکوي. نوموړي ویلي د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د هغه طالب مشرانو نمونه د تور فهرست نه لري کې چې د سولې خبرو کې برخه اخلي او یا په دغه عمل کې شاملېدل غواړي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې د بدلون پر ضد احتجاجونه دوام لري او نن هم په سر خار کوټه کې د مزدورانو اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن د کوټه پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او د گوادر نه د کاشغر پورې د اقتصادي لوی لارې د بدلون پر ضد یې شعارونه وهلي. د مظاهرې نور حال د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسور ناورو.
شہباز شریف کے خلاف
انقلاب
بہادر کاشغر روٹ تبدیل کرنے والوں کے خلاف
انقلاب انقلاب
مزہ احتجاج بدی کوچ سے چن صدر اور پاکستان در مابین سے کم اقتصادی رادار دی دفار کم مائی دی سوی دی دا اکثر دی وی سے بھی دو کمران تب کے دا خیال دی سلام ال سدی دا دی وی سوی دی لیکن کمزور روٹ سی ہوا گا دا صبح بلوچستان خیبر پختونخوا سے تلی اور دا سے بدا پاسمان دا صبح ہم ترقی کولی لیکن دا موجودہ حکمران طبقہ ادا کا صبح کی احساس محرومی پیدا کی اور دمخ ہم دل تب روزگاری تھا خلق بے روزگاری دا وجہ سزوانان دا بدامنی دوی دا دا عمل اس لاری محفوظ نہیں دی اور خلق پردائی لار روان دی تاکہ وہ امن تا خطرہ دی لہذا نن مجھ دا دے روٹس دا خلاف دا پارا دا مظاہرہ کو دا پاکستان ورکر کنفیڈریشن بلوچستان دا جنڈا لا
دا وائس آف امریکا ٹی وی ریڈیو دا
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کنزرویټیو ګوند د زیارت پروس شو عمومي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړې ده. د کنزرویټیو پارټۍ د کامیابۍ سره په دویم نمبر لیبر پارټۍ مشر اډ ملیبند په شمول یو شمېر اپوزیشن مشرانو استعفاګانې ورکړې دي. نور حال په تاسو ته زموږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د برتانیې کنزرویټیو پارټۍ چې مشر یې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کوي د هیواد عام انتخابات ګټلي. د نتیجو سره د برتانیې دویم غټ سیاسي ګوند لیبر پارټۍ مشر اډ ملیبند په خپل بیلات د پارټۍ مشرینه استعفا ورکړې. د انتخاباتو کې دویم غټ خبره د سکاټلند د نېشنل پارټۍ ډېر څوکې ګټل دي. د سکاټلند د آزادې پلوي د ډلې 500 څوکې ګټلې او د غلطې لیبر پارټۍ درن شکست سره مخ کړې. لیبر پارټۍ انګلند او ویلز کې هم پاتې راغلي او د دوی مشر اډ ملیبند وایي سکاټ لینڈ کی دماتی وجہ دغلتا مخبزیاتی دون کے کام پرستی دا. وزیر اعظم کیمرون خپل انتخابی کمپائن پدی لوس چلو لیو چی رفرنڈم بکوی چی آیا دا برطانیی اولس یورپی ائتلاف کے پاتے کے دل غواڑی او کنا. تمدا پدی خبرہ عمل درآمد با راتلن کی دو کالو کیوشی. دا اډ ملیبند د استعفان علاوه د لیبرل ډیموکریټ پارټۍ مشر نیک کلګ او برتانیې ته د مهاجرت خلاف یو کے آی پی پارټۍ مشر نیګل فراغ هم د خپل پاټو مشري پرخاو دی.
د امریکا د دفاع محکمې ویلي دوی په شام کې د منځمهاله یاغیانو ډلو تربیه شروع کړې ده. شام چې په شام کې بعد اسلامیک سټیټ یا خود سره اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع سیکرټر راشتن کارټر تیر ورځ خبریالانو ته ویلي په دغه لړ کې د نوي کسانو تربیه په یو محفوظ سیمه کې شروع شوې ده او دغه پروګرام به د وخت سره سره نور هم غځوي. د امریکا صدر بارک اوباما انتظامیه د شام جنگ په شروع کې ویلي چې دوی به په شام کې منځمهاله جنګیالو مرسته کوي.
د شام د بشری حقوقو څارنه کوونکي ډله وایي د صدر بشر الاسد حکومت د زهرجن کلورین ګیس تازه حمله شروع کړې دي. برتانیې کې مشت دغه ډلې ویلي د زیارت پورز د شام حکومتي هلیکاپټرو په درې ځایونو کې د زهرجن ګیس نه ډک ډرامانو بمونه غورځولې دي چې پکې یو تن مړ او د شپېتو نه زیات شوبل شوې دي. د بشری حقوقو ډله وایي دغه حمله شمال غربي شام کې په درې کلو شوې دي چې پکې یو هسپتال هم په نښه شوې دي.
په یمن کې د القاعده څنګه ویلي تیر میاشت شوی امریکایي فضائي حمله کې یو مهم مشر وجل شوی. سایت انټيليجنس نومي ګروپ تیر ورځ خبر ورکړی د القاعده دغه څنګه ویلي د یمن ساحلي ښار مکلا کې شوی امریکایي فضائي برید کې نصیر بن علي الانسي د هغه مشر زوی او یو شمیر نور تونلاري هم وجل شوی دي.
ملګری ملتونه وایي د نیپال د خونړۍ زلزلې وروسته د امدادي کارونو لپاره په کار څلور سوه او پنځلس میلیونه ډالرو کې ورته صرف دوه ویشت میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. نیپال کې د ملګرو ملتونو مشر جیمی میک ګولټریک ویلي په نیپال کې د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره د لوی امداد فوري ضرورت دی.
امریکایي سینټ د یو په مقابله کې د اته نوي ووټونو په اکثریت د یو نوي قانون بل منظور کړی چې تر مخه به یې کانګرس ایران سره د ممکنه اټمي معاهدې د جاج اخیستو او د منظورولو او یا د نه منظورولو اختیار ترلاسه کړي. وایس آف امریکا خبریال په دې اړه خپل رپورټ کې وایي سینیټ یا د کانګرس په ایوان بالا کې د ایران اټمي پروګرام په لړ کې د قانون سازي د تیرو سو هفتو د تودو ترخو بحثونو وروسته شوې ده.
نن امریکا، برتانیا، روس او فرانس په دویم جنگ عظیم کې د جرمنی لاماتې ورکولو او یا یما کلی ځان مازی. دا ورځ هر کال د مئی په اتمه نیټه د جرمنی د پوځونو د سلامي کېدو او دویم جهانی جنگ د ختمېدو په یاد کې نمانځل کیږي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری بیا په فرانس کې د دویم نړیوال جنگ د ختمېدو د دستوري وړاندې د فرانس خارجه وزیر لارن فابیس سره ملاقات کړی. دواړو خارجه وزیرانو بیا په پیرس کې د نامعلومو عسکرو په قبرونو جوړې وې دستور کې ګډون هم کړی دی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے ڈی وی ریڈیو دا پرونی دا واشنگٹن ڈی سی دا سٹوڈیوز نا نیخ پنی غوری خبرون مواوری دا اسمو پامرا گرزو تفصیلی ریپورٹون تا دا پاکستان گلگت بلتستان نلتر سے مکین دا پاکستان دا پوز یو ہیلی کاپٹر غرزی دلے چپکی دا فلپائن او ناروے سفیران دا ملائیشیا و انڈونیشیا دا سفیرانو امیرمنی او زنی پاکستانیان هم مرشوی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرل اسیم باجوا په ټویټر خپل یو پیغام کې بیا ویلي چې د پاکستانی پوز ایم آی 17 هلیکاپټر د تباہ کېدو په نتیجه کې دو پایلټان هم وژل شوي. تفصیل له دغه پیښې د ډیوی ریډیو خبریال احسان احمد خان ناورو.
راپورونه وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سفر په وخت د دغه درې هلیکاپټرونو قافله کې یو غورځېدلې فوزي هلیکاپټر کې د فلپاین سفیر ډومینګو ډی نوسې ناریو، د ناروې سفیر لیف لیرسن او د ملیشیا او د انډونیشیا د سفیرانو د میرمنو په شمول و تنان وجل شوي. او د ګلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر په وینا 14 تنان په دغه پیښه کې جوبل شوي دي. د پاکستانی فوج د اطلاعاتو څانګې ډایرکټر جنرل میجر جنرل اسم باجوا چې په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دوه هلیکاپټرې محفوظه پاتې شوې دي او دریم د فنی خرابۍ له کبله غورځېدلې. د ګلګت بلتستان د کورنو چارو سکتر سپتین احمد ډیو رادیو سره خبرو په وخت ویلي دي چې دغه د فوج هلیکاپټر وو چې د ګلګت نه 40 کیلومتره لري نیلتر وادي کې غورځېدلې، خو د په وینا په دې اړه تفصیلات یوازې د فوج د اطلاعاتو څنګه ورکول شي. وایس اف امریکا جو ریډیو ته په دې اړه نوموړی وایي
آیا تیاری اس کے پر کمنٹ کر سکتی ہے کیونکہ اٹ واز اے ملٹری ایئر کرافٹ اور اس میں ٹیکنیکل فالٹ یا موسم اگر اس کو ٹھیک تھا جی کوئی ایسی زیادہ ڈیولپر کو ٹیکنیکل فالٹ کو ہم زیادہ اس میں کیونکہ آلموسٹ لینڈ کر چکا تھا 150 فٹ اپنے لینڈنگ پوائنٹ سے صرف فاصلے پہ تھا اپروچ بن چکی تھی اینڈ آل آف ا سڈن اٹ کیم ڈاؤن.
دی وائی یوازی آئی ایس پی آر پر دغه پیخا خبر کول شی زکه چې دا یو فوزی ہیلی کاپٹر وو او په دې کې فنی خرابای یا موسم بلکہ موسم نن صفا وو او خراب نه وو او د فنی خرابای په اړه مونږ زیات امکان لرو ځکه چې جهاز مکه تنزدې شوی او یوازې یو نیم سل فوټه لري وو چې ناڅاپي دغه پیخه وشوه او هلی کاپټر لاندې راوغورځېدو. د پاکستانی فورس ایم آی 17 د درې هلیکاپټرونو دغه قافله کې چې د وزیر اعظم په شمول بار ملکی سفیران ناست وو او په دغه سیمه کې د دوه پروژو مخکتنې دپاره روان وو. د هلیکاپټر غورځېدو په اړه چې د پاکستانی فوج د اطلاعاتو څانګې ډایرکټر جنرل میجر جنرل اسم باجوا خپل د ټویټر پیغامونو د لارې خبر ورکړی. په خپل ټویټر پیغام کې ویلي غورځېدلي هلیکاپټر کې 11 بار ملکی او شپږ پاکستانیانو سفر کولو چې نلتر وادی کې وغورځېدو. په خپل بل ټویټر پیغام کې ویلي دوه پایلټ سلور بار ملکیان مړه شوي، د پولینډ او نیدرلینډ سفیران جوبل شوي دي. بلخوا مطبوعاتو تر مخه غیر قانوني ګرځولې ترهګرې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې پړه منلې او ویلي دي چې دغه د هغوی د برید په نتیجه کې غورځېدلې، خو د فوج د اطلاعاتو څانګې لخوا د دې خبر تایید نه ده شوی. اخوا وزیر اعظم نواز شریف چې دغه هلیکاپټر ورزیدو وروستو بیرته اسلام آباد ته رسیدلې او دا هدایت یې ورکړی دی چې په پیښه کې جو بلتنان دی اسلام آباد ته راورسولې شي. د ګلګت بلتستان نیلتور سیمه چې د خپل قدرتي حسن او د واوري لوبې د پاره مشهوره ده، ځایي اوسیدونکي وایي د پیښې په ځای کې امدادي هلې ځلې روانې دي او دغه ځای ته عام خلکو ته د پیښې وروستو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، افتاباد.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږ د یو ساته خبری خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانی او ری ګلګت بلتستان کې کوم هلیکاپټر غورځېدلې دی په دغه پیښه باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته یوې ورځې د سوک اعلان هم کړی دی چې پکې یو شمیر بهر ملکی سفارتکاران او د دوی خزی ناستې وي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي چې کوم اولنی رپورټونه دي د هغې تر مخه په دغه پیښه کې د ترهګرۍ څه قسم ثبوتونه یا شهادتونه ورته نه دي ترلاسه شوي، که څه هم طالبانو د دغه حملې پله هم په سر باندې اخیستې ده، د هلیکاپټر د غورځېدو پله په سر باندې اخیستې ده. په دې حقله باندې یو رپورټ د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رابعه پیر راکوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د ګلګت نل تر سیمه کې د هلیکاپټر پیښه د تکنیکی خرابې له وجې مخې ته راغلې ده او د پیښې په اړه نورې پلټنې هم روانې دي. د دوی د دغه بیان پخلی د فوج د مطبوعاتي څانګې مشر ډي جی آی ایس پی آر هم کړی دی او ویلي دي چې پیښه د تکنیکی خرابې له وجې مخې ته راغلې ده. دوه هلیکاپټرو د دې څخه وړاندې لینډ کړی وو او دریم د لینډینګ په مهال د پیښې ښکار سوم. د ابتدایي رپورټ تر مخه د پیښې سبب د هلیکاپټر د ټیل روټر خرابې ده. د دغه تکنیکی خرابی په اړه ایئر کموډور جمال حسین وایي
ټیل روټر فیلیئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلیئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے اور اگر یہ بالکل زمین کے قریب ہو تو پھر شاید بچت ہو سکتی ہے. کسی وقت آپ زمین ہوتا رہے
د ټیل روټر د خرابي مطلب دی هليكاپټر په مکمله توګه د کنټرول څخه بهر وي. دا یو ډیره سنگینه خرابي ده. کچری مځکې ته نږدې وي نو بچ کېدای سي، خو کچری سبا لاوي نو بے قابو سي او هليكاپټر د چرخي په شان ګرځېدل شروع کړي او نتیجه اکثره را غورځېدل وي. دوی زیاتوي چې په داسې حال کې د پایلټ سره څلاره نه وي چې هليكاپټر بچ کړي. همدغه سبب دی چې د ټیل روټر په صحیح حالت کې برقراره ساتلو او د حفاظت لپاره اهم ګامونه پورته کیږي او په عام حالاتو کې پکار دی چې دا خراب نسیم. بل پلو ته د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جری سوی بیان تر مخه د ډیر څخه زیات بهر ملکی سفیران او د دې کورنۍ د څه پاکستانی چارواکو سره د درې ورځو په تفریحي سفر نن ګلګت ته د سی 130 الوتکې په ذریعه بوتلل سو. د کمځای څخه چې دوی د څلور هلیکاپټرو په ذریعه نلتر ته بیول وو چې پکې یو هلیکاپټر راوغورځېدو او تباه سو. بیان کې ویل سوی دي چې دا یو معلوماتي سفر وو او د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماټ کور په سلات دغه شان دورې کوي. د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د پیښو وروسته د حالاتو د مخنیوي لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې کرایسیس مینجمنت سیل هم جوړ کړی سوی دی. په دغه پیښه کې د ناروې او د فلپاین سفیران او د ملایشیا او د انډونیشیا د سفیرانو کورودانی هم مړې سوي دي. د رپورټونو تر مخه په پیښه کې دوه پاکستانی پایلټ او یو انجینیر هم په حق رسېدلی دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف او صدر ممنون حسین په شمول نورو مشرانو پر پیښه سخت افسوس څرګند کړی دی او وزیر اعظم میاں نواز شریف په هیواد کې د یوې ورځې د سوګ اعلان هم کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو ده.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دا قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروسته د افغان سولې عالی شورا غړي وایي طالبان ورته ویلي شام او عراق کې فعاله نړیواله ډله دولت اسلامي یا داعش نه مني او نه د دغه ډلې لپاره په افغانستان کې کمزوري شته. د افغان سولې عالی شورا یو غړي بیا ویلي چې د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د هغه طالب مشرانو نمونه د تور فیرست یا بلیک لیست نه لري کی چې د سولې خبرو اترو کې برخه اخلي او یا په دغه عمل کې شاملېدل غواړي. تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال کمال صدات ناورو.
که څه هم د قطر په ناسته کې چې په هغه کې د افغانستان د سولې عالی شورا د پارلمان غړي د مدني ټولنو غړي او همداشان د طالبانو او حزب اسلامي استادو په کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی و، خو اوس چې د هغه غیر رسمي ناستې له جزئیاتو کومې نوې خبرې راوځي ډېر مهمې ښکاري چې یو په کې دا هم دی چې په هغه شورا کې د داعش یا د دولت اسلامي په اړه هم خبرې شوې دي. په دې اړه د سولې عالی شورا یو غړی چې په دې ناسته کې ګډون کړی وایي طالبانو ورته ویلی دی چې دوی له دایس سره کوم اړیکې نه لري او نه هم طرفدار دي. مولوی شهید الله شهید چې د سولې د عالی شورا غړی دی او د قطر په بغواش ناسته کې ګډون هم کړی و ویل طالبانو ورته ویلی دی چې دایش نه مني او نه هم دا ډله خلک په افغانستان کې ځای لري.
دایش په افغانستان کې دای نه مانه. هغه ویل چې دایش د سوریه او د عراق خبره ده، الته نه مونږ تایید کوو نه تردید کوو. ولی په افغانستان کې نه د دایش ته پاره زیشته او نه مونږ دایش ته اجازه ورکو چې هلته زمونږ په خطوطو کې یا زمونږ د سلطې لاندې چې کومه ځمکه وي هلته دایشي دایش هلته په افغانستان کې نشته.
همداشان د سولې عالی شورا د غړي مولوي شهید الله شهید د ځینو هغو طالبانو په اړه چې نمونه ملګرو ملتونو په تورلیست کې شامل کړي دي وویل دوی له ملګرو ملتونو غواړي چې د یو شمېر هغو طالبانو نمونه دې له تورلیست نه وباسي چې هغوی عملا د سولې په پروسه کې ورګډ شوي او یا هم د سولې په پروسه کې شاملېدل غواړي. مولوي شهید چې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې کولې وړاندې داسې وویل
مونږ وایو چې د تورلیست نه دې وستلی شي، خبرې هدف دی، سوله هدف دی، کدی ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي موږ د پاره څه ګټه ده؟ موږ د پاره خو ګټه په دې ده چې دې تور لیست نه وېستل شي خو د سولې په خاطر باندې، د مذاکراتو په خاطر باندې، او دفتر د دې په دې خاطر چې دې ادرس ولري موږ سره رابطه وکړو، هغه له موږ سره رابطه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپله د طالبانو او همداشان د اسلامي دولت نظر هم راواخلو خو نه توانیدو، مګر د سولې عالی شورا دا غړی د طالبانو او د دولت اسلامي د دغه دواړو ډلو ترمنځ د بلوالي خبرې په داسې مهال کې کوي چې اخوا د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د کندوز ولی وویل چې دولت اسلامي او طالبان یو ځای د حکومت په وړاندې جنګیږي. باید یادونه وشي چې په کندوز کې د پرون رئیس د طالبانو او حکومت ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې دواړه غاړي پکې سپکې او درنې وسلې دواړه کاروي او دواړه غاړي پکې یو بل ته د ډېرې مرګ ژوبلې داوی هم کوي، مګر تر اوسه پورې ښکېلو غاړو ته د ور اوښتې مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه، خو د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه شوې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند یو اعلی پلاوی د افغانستان په سفر دی، چرته چې دوی د افغانستان د صدر اشرف غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه هم کړي دي. د آصف علي زرداری کابل ته سفر د اسلام آباد او د افغانستان ترمنځ د پردې شاته د ډیپلوماسۍ یو بل سفر دی. د دې وړاندې هم یو شمېر پښتنو مشرانو د کال 2015 د مارچ په میاشت کې د کابل سفرونه کړي وو. سلون کې وایي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په وروستیو کې په اعلی کچه باندې سفارتي تګ راتګ زیات شوی دی او اړیکې هم ښې شوې دي. رپورټ په د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیرولا چاره کوي.
د پاکستان لوی حکومت مخالف سیاسي ګوند پیپلز پارټي شریک چیرمن او د ملک پخوانی صدر آصف زرداری په مشرۍ کې د ګوند یو اعلی پای پلاوی د افغانستان دوره کړې ده، چرته چې دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره ملاقاتونه کې په دواړه خیزه تعلقاتو، امنیتی چارو او د ترهګرۍ په ضد هلو ځلو باندې خبرې اترې کړې دي. د پیپلز ګوند پلاوی د افغانستان سفر په یو داسې مهال کړی دی چې د اشرف غنی د ولسمشر جوړېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې یو واضح او مثبت مختق پلیدو کې راځي. د پیپلز ګوند د پلاوی کابل دورې په موقع د دوی د افغان ولسمشر اشرف غنی او د چیف ایگزیکټیو عبدالله عبدالله سره شوی ملاقاتونو کې په دواړه خیزه تعلقاتو، په امنیتی چارو او د ترهګرۍ په ضد شریکو هلو ځلو باندې خبرې اترې شوې دي. د دې ترڅنګ د پیپلز پارټي پلاوی سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ملاقات کړی دی. ډیو ریډیو سره خبرو کې پخوانی سفارتکار او سیړونکي ایاز وزیر د آصف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند د پلاوی د افغانستان سفر ډیر مهم بلی، او دی وای چې خاغلی آصف علي زرداری د پاکستان او افغانستان اړیکې مضبوطولو کې اهم کردار لوبولی شي.
نو ظاهره خبره هغه د یوې پارټۍ مشر دی او د پاکستان صدر پاتې شوی دی، نو ډېر اثر رسوخ لري ذاتي هم، نو دا هغه د تک سره ډېر دا شی پر مخ تللی شي که څوک غواړي چې د دواړو ملکونو تعلقات نور هم ښه شي. او اوس دواړو ملکونو دا فیصله کړې ده د هایسټ لیول باندې چې موږ به تعلقات ښه کوو، طالبان او حکومت خپل منځ کې خبرې اتره کولو ته به لاره همواراو، او دا سپرینګ افنسیو یا سمر افنسیو چې طالبانو شروع شو دا هغه کمول یا دا هغه را واپس کول هغه ته څه لار ترتیب جوړ کړي، که نه وي نو د افغانستان د پاکستان په منځ کې به بدګماني جوړه شي.
سرګند دی وی چې د نړیوالو هم د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د افغان ولسمشر په بلنه باندې د افغانستان دورې کړې دي، او دغه شان وخت په وخت افغان پارلماني غړو هم د پاکستان سفر کړی دی. د پیپلز پارټي د پلاوی کابل سفر هم د هغه هڅو تسلسل ګڼل شي د کوم تر مخه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اعتمادۍ ختمولو لپاره د پاکستان او افغانستان سیاسي مشران د یو بل د هیوادونو دورې کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم په هغه سیاستمدارانو کې شامل دی چا چې روان کال د افغان ولسمشر په بلنه باندې د افغانستان دوره کړې وه. ډیو ریډیو چې کله د دنه وپوښتل چې پاکستانی سیاستمداران تر کوم حده پورې د خپل حکومت افغان پالیسۍ باندې اثر انداز کیدلی شي، نو د خپل جواب څه داسې راک.
مشکل دا دی چې پاکستان کې چې کوم افغان پالیسي وه هغه ډېره زړه ده، او دغه اثرات پاکستان کو ریاستی چوکات کې ډیر جوړ دي نو تر اوسه پورې سیاسي پارٹی په دې توانی دلی نه لیکلي کومه وشي نه دي چې دا پالیسی مکمل توګه باندې بدل کړي او دغه وجنا یو څه سره مشکلات پیږي مگر تاسو ګورئ چې څومره وخت کېږي په افغان پالیسی دا کې هم پاکستان کې یو نوی رائے جوړیږي وخت دا چې په کار دار شي موږ یو نوی افغان پالیسی ولرو او چې هغه کې افغانستان او پاکستان ترمنځ د دهشتګردۍ خلاف ګډه مبارزه چې دا وشي ځکه چې دهشتګردي د دواړو ملکونو د ولسونو دښمنه ده.
واضح دی وی چې د آصف علي زرداری په مشرۍ کې افغانستان ته تلې پلاوی کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ګوند مرکزی لیډران شیری رحمان او فیصل کریم کونډي هم شامل وو. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
اردن کو دا ڈیو ریڈیو دادا میں کہ سینٹ تیو کو مقابلہ کی داتو نوی اٹھون پاک اکثریت دیو نوی قانون بل منظور کرے چھ تر مخبئی کانگریس ایران سے ممکنہ اٹمی معاہدے دا جاج اخستو او دا منظور ولو یا نہ منظور ولو اختیار تلا سکی پدیڑا وائس آف امریکہ تفصیلی رپورٹ زمون ہمکار نصیر احمد کا کڑوان دی گئی.
د مجوزه قانون تر مخه ایران سره د حتمی معاهده لاسلیک کېدو په صورت کې به تهران ته په پابندیو کې نرمي به تر 150 ورځو پورې وځندول سي. په دغه ورځو کې به کانګرس کې ایران سره د معاهده د منزورولو او یا د نه منزورولو لپاره ووټونه اچول کیږي. د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي سېنټر باب کارکر چې د نوي قانون په جوړونکو کې شامل دی د مجوزه قانون په اړه صداسي وضاحت کوي.
There is no limitation on the president's use of waivers to
Senator Corker why the day qanun pa adam mujudagi ki pa sadr cha pabandi nasta chi pa Iran da Congress la khwal lagawal siwi pabandi ki narmi wuki da si cha sharayat nasta chi Congress ta ba da muayide tol tafsilat war kawal si da si cha sharayat nasta chi Congress Iran sara da muayide ja cha khistali si aw ya pri khpala raya war kawal si da si ham cha shartuna nasta chi sadr ba کانګرس ته جواب ورکوي چې ګنی ایران د معاهده پابندي کوي او داسې هم څه تنظیم نه دی سوي چې د معاهده د خلاف ورزي په صورت کې به په ایران بندیزونه بیا په بیړنۍ توګه پر ځای کړی شي. د نوي قانون مصنف سېنټر بن کارډن چې تعلق یې د حکومتي ډیموکرات ګوند سره دی وایي ایران سره د معاهده په لړ کې د کانګرس راشکل کې دلبه د امریکای لاس مضبوط کی که ایران سره معاهده لاسلیک کیږي او کنه.
Our goal is to prevent Iran from becoming a nuclear weapon state, pure and simple. We'll be in a stronger position.
Senator Ben Cardin wai pasada aw khalis chuku kiya maqsad da de chi Iran atomi wasla tarlasa naki aw da maqsad tarlasa kawlu ki ba America da de kanun da lari pa nur mazbut dagar wadari ji. سینټ کې د قانون یوازینی مخالف هغه نوې غړې دی چې ځان لپاره پیژندګلو په دې پیدا کړي چې ایران سره مذاکرات باندې احتجاج کوي. دوه میاشتې وړاندې سینیټر ټام کارټن ایران ته یو خط کې وویل کانګرس به اټومي معاهده له منځه وړي. دوه ورځې وړاندې هغه په ټویټر د ایران خارجه وزیر سره په تودو ترخو پیغامونو استولو کې بوخت وو. هغه نوي قانون کې ځینې ترامیم هم کول غوښتل چې پکې ایران لپاره د اسرائیل تسلیمول شرط هم شامل وو. سینټ د قانون سازی په محل ځینې نور بدلونونه هم رد کړل چې د زهرو ګولۍ په نوم یادېدل او صدر باراک اوباما پرې خپل د ویټو یا ردولو اختیار هم استعمالولی سو. سینټر ټیډ کروز هم په دې اړه خپل ناخوالی ښودلې وه.
Our first priority should be stopping a bad Iran deal that jeopardizes the lives of millions
Senator
of Americans.
Senator Ted Cruz wai pakar da chi tarjee da wi Iran sara da wi kharab muayde makhawni walsi zakachi da de pa natija ki da lakuno pashmera ki da amrikayano aw da amrika da itihadiano jwan la khatar sara makhkedai si. وایټ هاوس هم په شروع کې ایران سره د معاهده په لړ کې د کانګرس لخوا د شرطونو مخالفت کاو او دریځ یو دا به په هغه حساسو نړیوالو مذاکراتو بد اثرات وغورځوي چې په نتیجه کې ایران سره د اټومي معاهده لپاره چوکاټ پر ځای کړل سوی دی خو اوس حکومت دغه قانون ته رضامندي ښودلې ده. سینټ کې د ووټ څخه ورسته به دا قانون د نمایندګانو ایوان ته وړاندې کیږي. د هاوس آف ریپرزنټیټیو سپیکر جان بینر ویلي هغه بل ته سترګې په لار دی چې دارنګه د صدر باراک اوباما حکومت اعتصاب ته راکش کړي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے او اس یو دل بیا تاسو ته وړاندې کړو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان گلگت بلتستان سیمه کې د پوځي هلی کاپټر غورځېدو پیښه کې د ناروې او فلپاین سفیرانو په ګډون و کسان مړ شوي. پوځ او حکومت د طالبانو د دغه هلی کاپټر د غورځولو دعوه رد کړې. وایي د تکنیکی خرابې په وجه غورځېدلی.
ٹیل روٹر فیلئر کا مطلب ہے کہ جہاز ہیلی کاپٹر ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. ٹیل روٹر کی فیلئر بہت ہی سیریس ایمرجنسی ہے.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی وای په قطر کې د افغان طالبانو د پلاوی سره لیدو کتو په وخت ورته طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د داعش هیڅ وجود نه مني او نو ورسره کومې رابطې لري.
داعش په افغانستان کې دای نه مانه. هغه ویل چې داعش د سوریا او د عراق خبره ده. الته نه مونږ تایید کوو نه تردید کوو. ولی په افغانستان کې نه د داعش ته فارزشته او نه مونږ داعش ته اجازه ورکوو.
د پاکستان داخله وزیر چودھری نثار سینیٹ ته ویلی په تیرو دو کالو کې په ټول ملک کې د ښځو سره د جنسي زور زیاتی نږدې 15,000 مقدمه درج شوې چې پکې یوازې 219 کسانو ته سزاګانې ورکړې شوې. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یو وکیل دی ریډیو ته وایي
پروسیکیوشن انویسټیګیشن ډیپارټمنټ انتهایی کمزور ده او موږ سره فورنزیک چې دی ایویډنس هغه باره کې انتها کمزوري ده.
اوز وکیل خبرونو تفصیل تا
د پاکستان په گلگت بلتستان نلتر سے مکین اند پاکستان د پوز یو ہیلی کاپٹر اور زیدو لکبلا د فلپائن او ناروے سفیران او د ملیشیا او انڈونیشیا د سفیرانو میرمنی وجل شوی دی. د پاکستان د پوز دام اوڑی کو سانگے اس پی آر میجر جنرل آسم باجوا په ټویټر په خپل یو پیغام کې ویلي چې د پاکستانی پوز ایم آی 17 هلیکاپټر د تباہ کېدو په نتیجه کې دوه پایلټان هم وژل شوي دي. پوځي بیان ویلي چې د هلیکاپټر کې خواوشا 11 بهرنیان او شپږ پاکستانی مسافر سوارو. د پیښې وروسته دغه سیمې ته امدادي ډلې هم رسېدلې دي. پوځي بیان تر مخه د هلیکاپټر تباہ کېدو پیښه کې جوبل شوي کسان د گلگت سی ایم ایچ اسپتال ته رسول شوي دي. بل خوا غیر قانونه ګرځول شوي تندرو ډلې تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې ده چې دغه پیښه د هغوی د حملې نتیجه ده. خو د دغه هم د دغه داوی پخله په آزاد توګه نکیږي.
قطر کې د طالب مشرانو سره د غیر رسمي خبرو اترو وروسته د افغان سولې عالی شورا غړي وایي طالبان ورته ویلي شام او عراق کفاله دولت اسلامي یا داعش نه مني او نه د دغه ډلې لپاره په افغانستان کې کوم ځای شته. قطر کې د پګواشتل له خوا د انتظام شوو خبرو کې برخه اخیستونکي د سولې عالی شورا غړي مولوي شاهد الله شاهد ویلي طالب مشرانو ورته په ډاګه کړي داعش د شام او عراق ډله ده او په افغانستان کې ورته ځای نه ورکوي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د کاشغر گوادر اقتصادي لوی لارې د بدون پر ضد احتجاجونه دوام لري او نن هم په سر خار کوټه کې د مزدورانو اتحادیه پاکستان ورکرز فیډریشن د کوټه پیس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې او د گوادر نه د کاشغر پورې د اقتصادي لارې بدلون پر ضد شعارونه وهلي.
د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون کنزرویټیو ګوند د زیارت پروسه شو عمومي انتخاباتو کې ګټه ترلاسه کړي. د کنزرویټیو پارټي د کامیابۍ سره په دویم نمبر لیبر پارټي مشر اډ ملی بینډ په شمول یو شمېر اپوزیشن مشرانو استعفاګانې ورکړې دي. د سکاټلند قومي پارټي په اول ځل په غټه کچه شمېرونه په غټه شمېره کې سیټونه ګټلې دي.
د امریکا د دفاع محکمې ویلي دوی په شام کې منځمهاله یاغیانو ډلو تربیه شروع کړې ده چې په شام کې به د اسلامک سټیټ یا خود سره دولت اسلامي ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا د دفاع سکرتر آشتن کارټر تېر ورځ خبریالانو ته ویلي په دغه لړ کې نوي کسانو تربیه په یو محفوظ سیمه کې شروع شوې ده او دغه پروګرام به د وخت سره سره نور هم غځوي.
د شام د بشري حقونو څارنه کوونکي ډله وایي د صدر بشر الاسد حکومت د زهرجن کلورین ګیس تازه حمله شروع کړې دي. برطانیه کې مېشته غډلې ویلي د زیارت پر ورځ شام حکومتي هلیکاپټرو په درې ځایونو کې د زهرجن ګیس نه ډک ډرمانو بمونه غورځولې دي چې پکې یو تن مړ او د شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي.
په یمن کې د القاعده څنګه ویلي 13 میاشتې شوي یو امریکایي فضايي حمله کې یو مهم مشر وژل شوی. سایډ انټیلیجنس نومي ګروپ 13 ورځ خبر ورکړې د القاعده دغه څنګه ویلي د یمن ساحلي ښار مکلا کې شوی امریکایي فضايي برید کې نصیر بن علي الانسي د هغه مشر زوی او یو شمیر نور تنلاري وژل شوی دي.
ملګری ملتونو وایي د نیپال د خونړې زلزلې وروسته د امدادي کارونو لپاره په کار سلور 715 میلیونه ډالرو کې ورته صرف 2 میلیونه ډالره ورکړل شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرنوندن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه نه خبرونه غوړې قدرمن اوردونکو په خبرونو کې مو خبر واورید چې په افغانستان کې د سولې عالی شورا ویلې دي چې په قطر کې د طالبانو سره د خبرو اترو په وخت طالبانو نمائندګانو دا منلې ده چې داعش یا اسلامک سټیټ تون راوډله په افغانستان کې نو خو ملاتړ لري او نه په افغانستان کې دوی یعنی طالبان د هغوی مرسته کوي. په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودیت په حق له نن د برتانیې په ګارډین اخبار کې هم یو مضمون راغلی دی. په دغه مضمون کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د خطرې دا یرې موجود دي چې ځوانان الکان د اسلامک سټیټ تندرو ډلې سره شامل شي. تفصیل د دغه مضمون خلاصه وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په شام او عراق کې د یو اسلامي سلطنت د قیام د پاره مبارزه کوونکې سخت دریځ تنظیم ISIS نن سبا په خبرونو کې د دولت اسلامي په نوم یادیږي. په عراق، لیبیا او تر ډیره حد پورې شام کې د لاندې باندې فوزي کامیابو له سببه دولت اسلامي اوس د غربي دنیا د اخبارونو یو لوی او ګرم موضوع جوړ شوې ده. ISIS یا دولت اسلامیه خپل وجود د مشرق وسطا تر ملکونو پورې محدود نه دی ساتلې، بلکې دی تحریک په تازه ورځو کې افغانستان کې هم د خپل جوړو خورولو کار ته لاس اچولې دی. د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین خپل یو تازه غنه کې افغانستان کې د ISIS یا د دولت اسلامیه د اثر رسوخ د خورېدو په باب له یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته طالبانو سره دی خبرې ویره پیدا کړې ده چې د افغانستان ظلمی جنگیالي دولت اسلامیه ته ورمات دي. ګارډین اخبار د خپل رپورت په شروع کې د افغان طالبانو د یو جنگیالي د خلیل کلی دی چې د اوسوس د دولت اسلامیه ګڼو کمانډرانو سره ملاقاتونه کړي دي او د ته معلومه شوې ده چې دولت اسلامیه سره بیت کوونکی خارجي جنگیالي د افغانستان د مرختیزي سیمینا دولت اسلامیه له د یو لوی شمیر جنگیالو د برتیکولو په کار کې اړم دي. د افغانستان د ظلمی جنگیالي د روان وخت جهادیان بلل کیږي. خارجی جنگیالی د ISIS یا د دولت اسلامیه د پریمانه مالی وسیلو په زور ISIS لا جنگیالی برتی کوي. ګارډین لیکي چې دولت اسلامیه په 13 جنوري کې خراسان ته د خپل خلافت د عملدارۍ خورولو اعلان کړی دی. دولت اسلامیه یا ISIS ټول افغانستان او د افغانستان د گاونډي ملکونو ځینې برخي د تاریخي ملک خراسان په نوم یادوي. د افغانستان صدر خاغري اشرف غني د دولت اسلامي خطرناکې خطرې نه د خبردار اوسېدو غږ کړی دی. خاغري اشرف غني د روان کال په سر کې د امریکای کانګرس تخپل خطاب کې ویلي دي چې داعش یا دولت اسلامیه د وراندې نه د افغانستان سویلي او غربي سیمو ته خپلې ډلې لیږل شروع کړي دي چې دا شان د دغه سیمو د خلکو کمزورۍ او مشکلات معلومه کړي. دوی په شروع کې هلمند کې د طالبانو یو پخوانی مشر ځان سره ملګری کړی وو، خو دغه مشر یو څو هفتې وروسته په یو ډرون حمله کې ووژلی شو. فراه صوبه کې هم د داعش د دفتر د پرانستې کېدو تصدیق شوی دی. خو ګارډین اخبار د افغانستان د یو جنگیالي د خلی لیکلي دي چې په افغانستان کې د تیرو دیر شوکالو راسي خانه جنگي نښتې ده او د دیر شوکالو د جنگ د مخې مونږ د خپلو کړمو سمولو اسي کو. اوس د داعش په شکل کې خارجان افغانستان کې نوې میدان جنگ تو دول غواړي، خو دوی زمونږ ستونزې نشي اوارولې. د طالبانو بلکم یو کمانډر چې ګارډین سره د داعش په حق له خبرې کړې دي دی وایي دا چاته هم نه د معلومه چې افغانستان او پاکستان کې د داعش یا د دولت اسلامي مشران څوک دي. دوی تورې جامې اغوستې وي، په غرونو کې تربیتي منډې تړلې وهي، بوزۍ یې وهلي وي او پیژنګلو یې نه کېږي. په افغان ولایتونو کې د دوی پیژنګلو ګرانه ده ځکه چې دوی هم لکه د نورو پښتنو په شان جامې اغوستې وي او په قوازه پښتانه ښکاري، خو پښتو ژبه کې خبرې نه شي کولی. ګارډین لیکي چې طالبان او دولت اسلامیه دواړه د شریعت نفاذ غواړي، خو طالبان یې صرف په خپل هیواد افغانستان کې نافذ کول غواړي. هر کله چې دولت اسلامیه په مملکتونو یقین نه لري او په دې ټوله سیمه کې اسلامي خلافت قائمول غواړي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د سینټ غونډې ته ویلي دي چې د کال 2014 جولای میاشت نه تر د کال 2015 د فروری د میاشتې پورې په ټول هیواد کې خوشا 15000 د خزو پر ضد د جنسی زور زیاتی چې کوم کیسونه دي د خزو سره د جنسی زور زیاتی په حق لبانې مقدمه در چې بده خو په دې کې صرف 219 کسانو ته سزاګانی اوربل چې بده. په پاکستان کې د بشری حقوقو کارکونکو وایي چې د ملک پیچلې قانوني نظام هم خلکو ته د سزاګانو ورکولو په لار کې یو خنډ. رپورت پی د اسلام آباد نه زمنګ خبريال اورنګزیب خان راکبي.
پاکستان کې حکومتي شمیرو تر مخه د جنسي زیادتي نږدې 15,000 مقدمو کې یوازې 219 تنانو ته سزا شوې ده. او قانون پوهان د دې وجه دا ښیي چې پاکستان کې جنسي زیادتي ته یو سنگین جرم په نظر نه کتل کیږي. د پاکستان کورینو چارو وزیر چودري نثار یو سوال په جواب سینټ ته ویلي دي چې کل 2013 جولای میاشت نه کل 2015 فروری میاشت پورې ګرد هیواد کې د جنسي زیادتي یا ریپ 3,906 مقدمه درج کړې شوې دي او په دې کې 6,500 نه زیات تنن هم نیول شوې دي. چودري نثار ویلي دي چې د جنسي زیادتي 3,615 مقدمو کې په عدالتونو کې باقاعده چلان هم پیش کړی شوی دی خو عدالتونو یوازې 219 تنانو ته سزا ورکړې ده. پاکستان کې قانوني مشکلاتو له وجه اکثر له مجرمانو ته سزا نه میلاویږي او جنسي زیادتي مجرمانو ته سزا نه میلاویدو په حق له وکیل او بشري حقوقو د پاره کارکونکو لیاقت بنوري وایي
دا یو عام نارمل جرم طور به دا خاصه شي. نمبر دو دادا جی چې مو پرازیکیوشن انویسټیګیشن ډیپارټمنټ انتهایی کمزور ده او مو سره فورنزیک چې دی ایویډنس هغه باره کې خو د انتها کمزوري ده نو هغه په وجه هم داد کړی شي. نو چې کله بیا دریم شی راځي گواهان نو گواهان چې دا مو طرف ته اکثر هغه باندې هغه وینور شي هغه باندې مو سره پولیس نه علاوه بهر گواهان نه وي کوي نو هغه گواهی نه ورکوي. هغه ته د گواهی نه پهله هغه چې کوم گایډنس پکار وي هغه نه ورکوي. د پاکستان کې ټوټل کنویکشن ریټ عام کیسونو کې 4-5% ده او هینیس کرائم چې دی ایکسپټرزم
پاکستان کې د جنسي زیادتي اصل پیخې د حکومتي شمیرونه هم ډیر زیات دي خو اکثر له داسې پیخې رپورت کیږي نه. پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې کلیز رپورت تر مخه تیر کال پاکستان کې د جنسي زیادتي 800 نه زیات پیخې رپورت شوې دي او د اجتماعي جنسي زیادتي 1590 پیخې شوې دي. پاکستان کې د جنسي زیادتي ټولو نه زیات مقدمه پنجاب صوبه کې درج کړې شوې دي چې شمیرې 3,302 ده او سزا پکې یوازې 209 تنانو ته ملاو شوې ده. د غشن سین صوبه کې 328 مقدمه درج کړې شوې دي او سزا پکې یوازې 3 تنانو ته شوې ده. خیبر پختونخوا صوبه کې د جنسي زیادتي 215 مقدمه درج کړې شوې دي او یوازې 2 تنانو ته سزا شوې ده. بلوچستان صوبه کې یو کم درشت داسې مقدمه درج شوې دي او پکې چاته هم سزا نه ده شوې. پایتخت اسلام آباد کې هم د جنسي زیادتي یو کم سلويخ مقدمه درج شوې دي او تر اوسه په دې کې هم چاته سزا نه ده شوې. پاکستان قانون تر مخه د جنسي زیادتي سزا مرګ یا عمر قید ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرې غبانی اوري. د خیبر پختونخوا په دیر سیمه کې پرون په پی کې 15 نوم باندې زمینی انتخابات شوه دي خو په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره جوړ شوی کمیشن مشره نیلم تورواي چې په 2,255 رجستر خزو کې یوې خزه هم په دغه حلقه کې خپل ووټ نه دی اچولې. په دې حق لباندې په خبر کې د ډیبر ریډیو خبريال حمید الله د یو شمیر خزو فعالینو سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
دا وخت زموږ سرکار اوریدونکو نیلم ترو د وومن کمیشن چیرمین ده. دا براته چې په دیر کې زنانه منع کړل شوې دي د ووټ اچول نه، د هغې په حواله باندې براته وومن کمیشن او خپل رایه برا کړي. السلام علیکم، دا پرونی واقعې باره کې څه وایې؟
السلام علیکم جی، دا چې ډېر بد شوې دي
مونږ خو غواړو چې خزه د کورونه روزي او خزه ووټ واچي مونږ په دې حق کې دلته کین راغلی خپل پریس کانفرنس وکاو چې داسي الیکشن چې کوم کې خزه ووټ وانه چې هغه نل او وایډ د ګورنمنت او منی او یا د هغه پورې ود هولډ کی افیشل ریزلټس کچې دا افیشل نه دا ریزلټس چې سو پورې د کې خ پورا دغه نه شوي جایزه نه هغه شوي چې دا سبا جوا په کوم وجو باندې ټوله خزه امانی خزه د کې زنه بلا پولینګ سټیشن دي 85 پولینګ سټیشنز دي 47254 چې کوم دی رجسٹرډ وومن ووټرز دي نو دغه اخر یو قسم رونه وته مونږه د سخت د دې اگینست یو او مونږه ګورنمنت دا وایو چې دا کوم الیکشن او چې دا نل اوواید ډیکلیئر کیږي
تاسو وومن کمیشن په دې اکل صوبایي حکومت سره خبرې کړې
اوس جی بالکل مونږ ته الیکشن کمیشن ته مونږه مخکې ته او د دې خدشات باندې تلو چې خدای مکه سبا لوکل باډي الیکشنز یا بل الیکشن چې هغه کې بده خو سره د غیر طریقه کار بدې سي د کوم هغه میجرز اخر چې کوم کې خزي خپل ووټ خو آزادۍ سره کاست کیږي هغه باوجود دا غي اس ریزلټ نشته او نن چې کوم دروازه مونږه ولیدل چې ډیر کې خزي راو نه وته ډیر د شرم مقام دی
سایمه بيبي دا وغه زمونږ سره دا د عورت فاونډيشن د زنانو د حقوقو د لپاره کار کوي دا ډیر کې چې کوم پرون پولینګ شوی دی زنانو پکې ووټ نه اچولي څنګه ورته کوي
دې ځل دې کې د عدلیه سازي شوم شامل ولې چې کله تیر ځل وګوره زمینی انتخابات دلته زمونږ لکی مروت کې او نوخار کې او بیا زمونږ د پېښور های کورټ دا پکې اډر اگست اگست چې دلته او ان ای 34 کې دلته خو ووټ نه دی اچولې یا دې خزي ساری کړې دي نو دلته به دا الیکشن چې دا موږ او درو دا د دې د دې نتایج بنور کوم ٹھیک شو دا دا ډېر خدا ډېر خسته په موږ په دې ډېر خوشاله شو خو بیا څه چلو شو دا اعلی عدالت سپریم کورټ چې دا هغه وی نه چې دا د دې حق نه دی چې دی ودا کار کوي دا رائټ دې کې څور ته وی دا اختیار نه دی چې هغه دا کار ٹھیک شو نو هغه الیکشن هغه شو شو دا عمران صاحب هغه راغو عدالت دې نه 34 رزلټ هم راغو نو دا مطلب دې دا چې یو خو ګره تشدد ښکارا تشدد دی یو تشدد دې چې هغه تاسو د ادارو کې دن نه کوي نو دا چې دا د سپریم کورټ دا فیصله چې وا دې دا وایلنس سټرکچر پولیټیکل وایلنس اگینست ویمن چې دی کنه دا ډېر زیات کوي
سیاسي پټو رول
سیاسي پټه خو ګره هغه نه غواړي یو زبانی معاہدہ کیږي ډیر کې د ای ان پی او د جی یو د جماعت اسلامي چې دلته به خزه ووټ نه اچي د ای ان پی شاته څوک پیپلز پارټي او جماعت علماء اسلام جماعت اسلامي شاته څوک پاکستان تحریک انصاف حکومت د چا د دلته دا غي حکومت د غي اپوزیشن کې دي دا د ټولو پولیټیکل پارټي چې د دې ذہنیت د سره جوړ شوی چې خزه بدلته ووټ نه اچي دا سیاسي عمل الله مکمل کیږي چې زه بهر لاړ شم خپل د خوخي ووټ ورکم چاته
اګان اوریدونکو دا وغه زمونږ سره شبینه عیاز د زنانو د حقوقو د سارنې تنظیم مشره ده د امر سره ولاړه ده دنه په تاسو کو چې دوی تجاویز سره زنانه څنګه امپاور کړي دي خاص کر پر سیاسي عمل کې
ګوري جی ټولو نه پهلا خو پکار دا دي چې الیکشن زمونږ چې کوم طریقې کار دی د الیکشن رولز چې دي هغه کې تبدیلی وشي او دا پکې یو شک وکې دي لشي چې چرته چې کم د زنانه چې کم دي 10% ووټینګ نکېږي نو اب انل انوایټ کې دي کېږي دینه بغیر نه کې کله چې کله پوری چې دا سخت فیصله ہونه شي چې دا ووټینګ منل انوایډ کېږي چې ځلانه الیکشن کې ووټ نه اچي دینه بغیر نه کې من ټول چې کم یو کنه دا چوکا والا کا سانی
ډیر مننه د ریډیو څخه
مهرباني جی
ریډیو دا قدرمن اردوونکو د خبر جنسي باړه په برکم برخیل کې د امن شریشتو په سر باندې د پولیټیکل انتظامی او ځای قبایلی مشرانو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوی دي ځای مشران تور لګی چې پولیټیکل انتظامیه د امن شریشتو په جوړولو کې لاسوهنه کوي په دې اړه تفصیلي حال د ریډیو خبريال ابراهيم شنواري صاحب ناورو
د برکم برخیلو د سرشتي غړو نیول د دوی شمیره کمولو او د سرشتي په کارونو کې حکومتي ګوتوهنی په ضد او حق کې د کمی مشرانو ترمنځ او سخت اختلافونه مخې ته راغلي او ورسره داسې هم ګونګوسی دي چې دغه سرشته بیخي د منځه وړلې شوې ده خو د برکم برخیلو یو کمی مشر عمران اپریدی څوک چې د عوامي نشلګون یو مرکزی مشر هم دی دغه دریز ردی او د حکومتي ګام مرسته کوي
خبر نو چې کومه د اخبارات واخسته بیا هغه کې کوم دومره خبره ولا څنګه مارته ول دا د 160 کسانو یو شریشتوا او هغه کې لکه مونږ خپل هم دا کوشش کولو چې مونږ کم کو بیا پکې دویم کوشش دا مو چې بیا پکې خلکو دا وی چې کم پکې د تنظیمي مرګري هغه څه شوی دی کنه چې کم تنظیم کې پاتې دي نو دا د دې پبلک ډیماندو چې دا ته نه بهر کوي نو هغه هغه دا وی چې دا تاسو خپل وای چې دا شریشته مونږ لګه کمو او لږ چې دا کم هغه خلک دي چې تاسو ته تراسو نه دخل بم کې وباسو مدا بل کم شي مونږ سره په خبرو مې یو بل کوي
عمران پردی او دغه ملګرو ته د سرشتي په حق له د خبرګون کې د سیمینه ټاکلې شو ایم ان ای ناصر خان اپریدی مرسته هم حاصل ده. خو پخوانی د پارلیمان غړی امید الله جان اپریدی د چا تعلق هم چې د برکم برخیل کام سره دی، یای چې سرشته په خپل کار کولو کې آزاد ده او حکومت نشي کولای چې دې کې سکار ولري.
میجورٹی قوم خدا ہوئی جو ما شریشتہ میں دا گور دے شریشتے مینڈیٹ دا دے چ دا الیکٹڈ ممبر دی تے قوم را جمع کی او تے قوم نہ صلاح والے قوم دے صلاح در کی پدی کی ابراہیم یا حمید اللہ نسو پشتی سی ہونے یا چولی یا خو شریشتے ای او یا بڈس بینڈ دی حکومت خدا وی لشی چ نہ بئی حکومت دا نہیں ویلے چ مستر ای ڈی سی با پکے نہیں ہن تل تا پرابلم دے کنا یا خو دے ڈس بینڈ کی چہرہ بس گورنمنٹ پخپل ریسپانسیبلٹی علی ہر سب پخپل لوک افٹر کی مقتد دے شریشتے ضرور نشتا.
د باڑی ځنی مشران او عام وګړي دا غنی چې د وخت یې دوه سره لکه د نورو غنښمیرو قبایلی روایتو قامی سرشتي هم تغییر خورلای او په دې حق له عمران پرځای هم غنی چې باید اوس قبایل دا محسوس کړي چې د وسلواله تنظیمونو او قامی سرشتو په کار کې فرق دی او دغه روایت اوس بدل شوی دی.
د ټول عمر لکه د پښتون تاریخ وګوره نو لخرېم کړی دی او سرشتېم جوړې دی او دا کی سیم دی کنه هغه هغه وخت کې شوی چې کوم وخت کې د هغه ضرورت راغلی دی او بیا چې د هغه ضرورت ختم شوی دی هلته نه بیا نه سرشتې شته نه کومې دي شته نه نورې خبرې شته او دا پښتانه په خپل یو رسم رواج باندې را روان دي او طبیعت سات پورې راورسېدل کنه نو چې اوس هغه کې په کار دی چې لږه تبدیلي زه خپله دایم چې لږه تبدیلي په کار دی چې عوام محسوسه کړي چې یاره مخکې کوم تنظیمونه کول چې هغه ډېر خلک نه کوي کنه نو خلکو ته به لږ سکون وي خوشحالي به وي او په ملک کې بیا قانون وي.
دیو رادیو چې کله په دغه موضوع د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی دا خبره ډیر په سختۍ سره رد کړه چې ګنی هغوی خپل خوخی یا ناخوخی په کامی سرشته ورته بل غواړي. البته هغوی په ډاګه کړه چې حکومت به کله هم په دغه سرشتو کې د وسلواله تنظیمونو سره تړاړونکو کسانو استازیتوب قبول نکړي او نه به ځای انتظامیه په باړه کې یا په بل کوم سیمه کې تندرو فکر لرونکو له متوازی انتظامیه یا خود ساخته د عدل نظام جوړولو اجازه ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، دیو رادیو، خیبر ایجنسی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اورئ.
دروایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې د مئی په 18 نیټه باندې با په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابونه کیږي. امیدوارانو ته بیلابیل انتخابي نښې ورکړل شوې دي خو په ځینې انتخابي نښو باندې ځینې امیدواران خوشاله نه دي. یو رپورټ پی د سیمینا زمونږ خبریال ارشد مومن راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې په 18 مئی بلدیاتي انتخابات اعلان شوي او څو ورځې وړاندې برخه اخیستونکي امیدوارانو ته انتخابي نښې هم ورکړل شوي دي چې پکې مار، مګه، بوتل، ډیبری، سیرنج او نور یو شمېر داسې نښې شامل دي چې امیدواران یې خپل سپکاوی ګڼي. مازولا هم په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي او وایي ده ته یې بوتل نښه ورکړې وه چې بیا یې په احتجاج کولو سره بدله کړه او اوس ورته د میخ نښه میلو شوې. امیدواران وایي چې دا قسمه نښې د دوی په کمپاین باندې بد اثرات غورځوي او پښتانه معاشره کې بوتل، ډیبری، چیلی او داسې نور یو شمېر نښو ته په ښه نظر نه کتل کیږي چې له وجې د رپورټونو تر مخه ځینې امیدواران الیکشن کې د برخه اخیستو نه هم په شا شوي. اولمگیر خان وایي د سرنج نښې په میلاوېدو ورته الیکشن کمپاین چلولو کې ډېر مشکل دی. مزولا خان وایي چې ښکاري چې د موجوده حکومت له طرفه دا نښې د تعصب په بنیاد ورکړل شوي ګنې یو شمېر سیزونه داسې دي چې انتخابي نښې په توګه استعمالېدای شي.
او د میوو نمونه ورکړې وي په دې اړه خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل خان دی ریډیو ته
وویل چې دوی سره یو سل شپږ څلوېښت رجسټرډ سیاسي ګوندونه دي چې د هغه ګوندونو نښې کوم بل چاته نشي ورکولی، او خوشه یو لک پورې امیدواران په دې بلدیاتي انتخاباتو کې هم برخه اخلي، او دوی هڅه کړې چې د ځایي روایاتو مطابق انتخابي نښې امیدوارانو ته ورکړي، او دغه انتخابي نشانات اوس نشي بدلېدی، خو ځینې امیدوارانو یې عدالت کې پر ضد کیسونه جمع کړي او عدالتي فیصلې راتلو وروسته به معلومیږي چې نوې نښې ورته ورکړل شي او که نه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، شبقدر.
او یا کال وړاندې د کال 1950 په اتم مئی د اتحادي ملکونو نمائندگانو په دویم لام کې بغیر د شرطونو د نازی جرمني سلامي کېدل قبول کړ، او دا شان په یورپ کې دویم عالمی جنگ ختم شو. دغه وخت یو څو تنانو دا خبره تسلیم کا چې د لام ختمېدل د جنگ د ختمېدو نه زیات بل څه وو، او هغه دا چې دا د یو دور ختمېدل او د جون د یو بل نوی دور شروع وا، کم چې یقینا د عالمی نظام په مکمله توګه بیا د سره جوړښت وو. هر لوی جنگ د نوو نوو سیزونو د راهکارا کېدو سبب جوړیږي. د دویم عالمی جنگ نه پس چې مخالفو فریقو څومره نوی ټکنالوژي حاصله کړې وه، دې دنیا د سره بدل کړه. د جنگ د لاسه خلکو په لومړي ځل راکټونه، کمپیوټرې او جیټ انجنونه ولیدل. د جنگ نه وړاندې نه خو رډارو نه د ریډیو په ذریعه د لارې معلومولو ټکنالوژي وه، نه په لویه کچه د انټي بایوټیک دوایانو پیداوار وو، نه نقلي ریخم او ربړو، او نه ایټمي قوت. د جنگ وروستو د واک اختیار مشرانو پوخ نیت وکړو چې د تیر وخت غلطۍ به بیا نه کوي، چې دا شان د جنگونو له سببه د کیدونکو زیاتو او تباهو مخنیوي وشي. په مسلو په نړیواله سطح د غور کولو دپاره د ملګرو ملتونو یا اقوام متحده اداره جوړه کړی شوه. د بین الاقوامي اقتصادي نظام د جوړولو او د مستقبل د کړمو د سمولو دپاره دې مشرانو بریټن وډ نومي لوزنامه دستخط کړله. د دې تر مخې د بین الاقوامي مالي نظام د چلولو او د مالی غیر محکمتیانه د دنیا د بچ ساتلو دپاره ضابطې، ادارې او طریقه کار جوړ کړی شول. دا کار ډیر ضروري و ځکه چې د جنگ د لاسه د زیاتو یورپي ملکونو معیشتونه تباه شوي وو، او بیا د سره د راپورته کولو ضرورت وو. او هر کله چې دا زاړه عالمی طاقتونه نور د وس دس خاوندان نو پاتې، په دې سبب زاړه نو آبادیاتي قوتونه ټوټې ټوټې شول. زړو نو آبادو د خپلو ازادو اعلانونه وکړل، او دا شان نوي نوي ملکونه د دنیا په نقشه راښکاره شول. د دویم عالمی جنگ په نتیجه کې دوه عالمی طاقتونه په وجود کې رااله، یو امریکا او بل سوویت یونین یا شوروي روس. دا دواړه عالمی طاقتونه په دویم عالمی جنگ کې خپلو کې ملګری وو، خو د سوچ او د نظریو په معامله کې د یو بل پر ضد قوتونه جوړ شول. هر عالمی طاقت یعنی روس او امریکې ځان ځان له ملګری پیدا کړل، او وخت تیرېدو سره سره د دواړو عالمی طاقتونو رقابت په سوړ جنگ یا د نیتونو په جنگ کې بدل شو. د دوی ترمنځ دا سوړ جنگ د شلمې صدۍ تر اخیری 500 کالو پورې جاری وو، چې اخر په کال 1991 کې یو عالمی طاقت یعنی سوویت یونین یا شوروي روس نسکور شو. دویم عالمی جنگ زموږ دنیا له یو فیصله کن شکل ورکو. د دویم عالمی جنگ یا د لام د ختمېدو او یا کال پس نن هم د دغه جنگ نه پاتې واقعیات زموږ د دنیا په حالاتو اثر انداز دي.